پاکستان کې د مازیګر څلور بجې سوي د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن د سولې موافقې د لاسلیک پر پنځمه ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14مه د مارچ میاشتې 4مه. په پیل کې له فرشتې جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د امریکا ځواکونه وایي چې په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د دفاع لپاره حمله کړې ده. د میدان وردګ شاروالی ظریفه غفاری ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورې ښځې جایزه ورکړې. او په چین کې د کرونا ویروس بحران په چټکۍ د منځني ختیځ، اروپا او امریکې په خوا د خوځېدو په حال کې دی. پوره خبر نو واوري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک څو ورځې وروسته امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو د لومړي هوایي حملې خبر ورکړ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سندي لګیت نن پر ټویټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله کړې وه او دوی پر طالبانو دفاعي برید کړی دی. امریکا او طالبانو د فبروري 28 تر 29 د تشدد د کمولو موافقه کړې وه. سندي لګیت په نننی ټویټ کې د اشاره کې لیکلي دا پر طالبانو تر یو لسو ورځو وروسته اوله حمله وه. د طالبانو مشرتابه له نړیوال ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو د نه کولو ژمنه کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له بې ځایه حملو د لاس واخلي او پر خپل تعهد دې ودرېږي. سندي لګیت ټویټ کړی چې دوی سولې ته ژمن دي، خو په عین وخت کې مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي. دا کندوز سیمایزو چارواکو وویل چې پرون وسلوالو طالبانو د شپې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې حملې په باغ شرکت او چله مزار کې شوې دي.
د امنیتي او دفاعي ځواکو باندې حمله شوې وه چې بعد بخلانه په نتیجه کې 15 نفره شهیدان لرو، 3 نفره زخمیان. همدا رقم په منطقه د چلمزار وایي چې په دې چلمزار کې هم طالبانو چې دلته 4 نفره شهیدان لرو او 3 نفره زخمیان
لرو. کندوز کې وی معتبر امنیتي سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د ازادي راډیو خبريال ته نن وویل چې په باغ شرکت کې د وسلوال طالبان په حمله کې د ملي اردو 15 عسكر وژل شوي او 3 زخمیان دي. په کندوز کې د ملي اردو د 212 پامیر قلی اردو ویاند برهان الدین د افغانستان پر ملي اردو پر عسكرو د وسلوال طالبانو پرونی حمله تایید کړي، خو د نورو جزئیاتو لورکولو اجازه کړي. د میدان مردک شاروال ظریفه غفاری به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د زړورو ښځو نړیواله جایزه ترلاسه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې پرون د ظریفه غفاری نوم د 200 ښځو په سر کې کښلی چې دغه جایزه به ورکوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د لومړنۍ ښځینه شاروالې په توګه ظریفه غفاری ثابته کړه چې د زورواکو سړیو لخوا له تهدیدونو سره سره مبارزه کولای سي او هغوی غلط ثابتولای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هر کال په نړۍ کې د مختلفو هیوادونو ښځو ته د زړورتیا جایزې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به ساریګل سوبوتایف ته چې د چین د شینجن ولایت اوسیدونکي و خو په خټه قزاقۍ د سش کال د زړورو ښځو جایزه ورکړي. ساریګل هغه څوک ده چې په چین کې د مسلمانانو لپاره له جوړ شوي یوه کمپ څخه چې چینایان د دوباره یا حرفوي تعلیم مرکزونه ورته وایي له وحشت قزاقستان ته وتښتېده او د مسلمانانو پر ضد یې د چین د حکومت له ځپونکو اقداماتو پرده پورته کړه. ساریګل په 2013 میلادي کال کې له شینجن او لاړه او د قزاقستان یوې محکمې ته په خبرو کې وویل چې زرګونه کسان مسلمانان چې په خټه قزاق، یغور یا د نورو توکمونو دي د چین د حکومت په دغو کمپونو کې له سیاسي اړخه مغزي شستشو کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې لیکل شوی چې ساریګل د مسلمانانو پر ضد د چین د حکومت د ځپونکو پالیسیو له لومړیو قربانیانو و چې په زغرده د هغوی له ظلمونو پرده پورته کړه او خبرې وکړې. په چین کې د کورونا ویروس بحران په چټکۍ د منځني ختیځ، اروپا او امریکا خواته د خوځیدو په حال کې دی. د ویروس تازه پیښو په ایران، جنوبی کوریا، ایټالیا او جاپان کې ثبت شوي دي. د ایران حکومت پرون وویل چې هلته 2,316 پیښې مثبتې تایید شوي او 70 تنه له دې امله مړه شوي دي. د ایران د پارلمان 30 غړي په هغه هیواد کې د بیړنیو خدماتو د ادارې مشر په کورونا ویروس اخته دي. د قزاقستان حکومت نن وویل چې د کسپین سمندرګي دوه مهم بندرونه کوریوک او اکتاویه له ایران او آذربایجان د مسافرو لپاره بند کړی دی. د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو امامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمعې لپاره دي جماعتونو ته له تګ ډډه وکړي. سره له دې چې په تاجکستان کې تر اوسه د کورونا ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو دا هیواد هڅه کوي چې د اکثر مخکنی تدابیر ونیسي. تاجکستان 9 میلیونه وګړي او له چین سره ګډه پوله لري. په تاجکستان کې د حکومت د مذهبي چارو د کمیټې ویاند افشین مقیم د ازادي راډیو تاجکي برخې ته نن وویل چې د جماعتونو یو شمېر امامانو دا پریکړه چې خلک دي جمعې ته نه ورځي د تاجکستان د اسلامي مرکز د سلا له مخې کړې ده. افشین مقیم ویلي چې حکومت شایي په نږدې راتلونکي کې رسمن پر جمعو بندیز ولګوي. د تاجکستان د روغتیا وزیر ویلي چې پر داسې امکان د روغتیایي چارواکو ترمنځ بحث روان دی. په تاجکستان کې همداراز د مارچ له 2 تر 2 د نوروز لپاره د زده کوونکو او محصلینو پر تفریحي پروګرامونو او ډله ییزو نمایشي پروګرامونو بندیز لګېدلی. او فریډم هاوس د ایران او روسیې د حکومتونو لخوا د اعتراض کوونکو پر ځپل کېدو سخت نیوکه کړې ده. د دې ادارې په کلنی رپورټ کې چې د نړیوالو ازادیو په اړه ده او نن خپور شوی، حتی د امریکا په څیر د ډیموکراسۍ پر سترو ملاتړ کوونکو هیوادونو انتقاد شوی او لیکل شوي چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو ملاتړ ته اشاره ولي او پوپولیستي اجنډاوې پر مخ بیایي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړه. دا حمله په داسل کې سوي چې ولسمشر شان پرون له ملا برادر سره خبرې وکړې. I
said right from the beginning, not easy to get out of these conflicts, very complex.
ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان له شخړې څخه وتل اسانه کار نه دی. د مشرانو جرګې یو غړی وایي چې په کار د نور طالبان د افغان قواوو په وړاندې له جګړې لاس واخلي.
جګړې دوام ته هیڅ نوې ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې د امریکایانو سره اوربند کړي وو، خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړي وای.
ځینې ترافیک شکایت لري چې ماشونه یې ځنډول شوي او پر وخت نه ورکول کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر وایي هیله من دی د روسیې له ولسمشر سره خبرې په سوریه کې د اوربند د چنګېدو سبب سي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویم نیمایي کې خپرو. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو هوایي حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې له خپلې ژمنې څخه پښه اړوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا ولسمشر د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره له ټلیفوني خبرو وروسته ویلي چې نور تاوتریخوالي نه غواړي. امید ظاهرمل او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر ترمنځ د ټلیفون اړیکې څخه د نږدې 2 ساعته تیریدو وروسته امریکایي ځواکونو د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي حمله کړې. له مولا برادر سره تر خبرو وروسته ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دوی پر دې سلا شوي چې تاوتریخوالی به نه وي او دوی هغه نه غواړي، خو به ګوري چې څه کېږي. طالبان له افغانستان سره سروکار لري، خو بیا هم وایي چې ګوري څه پیښیږي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو وایاند سانې لګیت وایي دوی ځکه طالبان په نخه کړي چې د افغان ځواکونو پر پوستوي حمله کړې وه. لګیت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي او افغان حکومت هوکړه په پام کې نیولې، خو ښکاري چې طالبان د مخالفت هوډ لري او د سولې لپاره د خلکو غوښتنه له پامه غورځوي. ښاغلی لګیت زیاتوي دا یو دفاعي حمله وه چې له 1 ورځ وروسته لومړي ځل لپاره پر طالبانو کېږي. د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره تاوتریخوالي د لګښت او حملې نه قبول ژمنه کړې وه. موږ پر طالبانو غږ کوو چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او په خپلو ژمنو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. کندوز هغه ولایت دی چې د هوکړې له لاسلیک وروسته پکې په ډېر شمېر افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د دې ولایت د ولایتي شورا مرستيال سفي الله اميري ازادي رادیو ته وویل طالبانو د دې ولایت په باغ شرکت سیمه کې د افغان ځواکونو په پوسټو بریدونه کړي چې په پایله کې د ملي اردو او سیمه ایزو پولیسو نږدې 19 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویانو مرزواک هم تاییدوي چې د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټې وسلوالو طالبانو برید کړی چې په پایله کې 2 سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. د روزګان د والی ویان زړګی عبادی هم مني چې په تیرنکوټ ښار کې د طالبانو د برید په پایله کې شپږ سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي طالبانو په وروستیو 24 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې پر افغان ځواکونو او ملکیانو 13 بریدونه کړي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی د وایي په تاسف سره په دې بریدونو کې 4 ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي او 13 تنه ملکیان او نظامیان ټپیان شوي دي. همدا ډول امنیتي ځواکونو د خپل ځان او ملکیانو د ساتنې لپاره پر طالبانو بریدونه کړي چې 18 تنه یې وژل شوي او 11 نور یې ټپیان شوي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیون او دیني عالمان د جګړې پر بیا پایلاندېښنه ښیي. د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک وای د جګړې بیا پایل خلق نارام کړی دي.
من یو وخت د تاریخوالۍ د کموالی نتیجه ولیدله چې دا ټول ملت خوشاله و، مګر له پرود ناسي بیا ټول ملت نارامه ده. یو غوښتنه راځي مشترکه وکړو په طالبانو غږ کوو چې د دې ملت په خاطر، د دې سولې په خاطر باندې تر بین افغانی مذاکرات پورې وغږیږو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شبې هوکړې و برخه د تاوتریخوالي د کموالي لپاره د زمینی برابرول او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پایل دی. خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو د افغانستان له حکومت سره د جګړې اعلان تازه کړی دی. له دې وړاندې د افغانستان حکومت ویلي وو د تاوتریخوالي کموالی معنا نه لري او په کار ده چې تلپاتې اوربند اعلان شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د لاسلیک پر 15 ورځ امریکایي ځواکونو پر طالبانو حمله کړې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې له خپلې ژمنې څخه پښه اړوي. بلخوا د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي تر هغو چې د سولې د موافقې د عملي کېدو په اړه نړیوال تضمین نه وي، د سولې په برخه کې اخیستل سوي ګامونه جګړه پای ته نسي رسولی. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې د عملي کېدو په وړاندې خنډونه شته. امید زهیرمل له شغلي اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا امریکا دا درک کړې چې د سوي موافقې په اړه افغان حکومت راضي نه دی؟
د افغانستان حکومت هم هیله مند دی چې همداسې تړون چې مثلا امریکایانو د طالبانو سره کړی باید مخامخ بین الافغانی مذاکرات پیل او د امریکې متحده ایالات چې افغانستان د حکومت سره تړون لري باید د افغانستان دواړه خواوې پر یو میز باندې زمینې مسایله کړی وای، کښېنولی وای، د دواړو خواوو غوښتنې باید پر هغه باندې غور و بررسي کړی وای. دغه ستونزه او مشکل بین الافغاني مذاکراتو کې حل او فصل
اوس د دغې هوکړې په اړه باندې طالبان هم ژمن ګڼل شوي. یو شمېر برخو ته تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې مولا برادر سره په خبرو کې دا بحث کړی چې تاوتریخوالی باید کمی، او هغوی منلې. خو تازه یوازې تیره شپه د ډلې په 4 ولایتونو کې نږدې 13 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. که دغه سي ژمنتیا اصلا موجوده نه وي، فکر کوي چې دغه تړون د عمل کېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتې دودي؟
طالبان به همیشه ویل چې پیدا امریکایان د افغانستان نه وو. هغه د امریکایانو ورسره هوکړه وکړه چې په 14 میاشتو کې خپل ټول قوتونه د افغانستان نه باسي. نو بیا د جګړې دوام ته هیڅ نوې ضرورت نشته. دوی باید همداسې چې امریکایانو سره اوربند کړی وو، خپل د افغانانو سره هم باید اوربند کړی وای او پر یو میز باندې کښېنستلی وای، د ستونزې او مشکلات به حل کړی وای تر څو چې نړیوال ضمانت نه وسی او نظارت. دا سوله سمې پایلې نه لري. په دې کې د امریکا متحده ایالات، زموږ ګاونډي او حتی د امنیت شورا دایمي غړي باید ضمانت ورکړي او د دې ضمانت نظارت وسی. د افغانستان خلک ډاډمن کړي چې بیا د ویایمې کلیزې ترخی او تراژیدی بیا تکرار نه
شي. اوس که جګړه شدت اخلي، د امریکا او د ناتو دریز به په دې برخه کې سي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې څرګند کیا هم هغه ژمنو ته په پام چې دوی د افغانستان د حکومت سره یې لري.
امریکا او ناتو ته پکار ده چې یو روښانه دریز ولري. دریز باید دا وسی چې دا جګړه څنګه ختم شي او افغانان باید سلکشي نه وي. همدا یو کتاب دی نو د مذاکرات شروع یې زه فکر کوم د سینسی کې راځي چې دوه فصلې سره ولولي او اخیری فصلونه پاتې.
د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي وایي چې ویلې تر هغو چې د سولې موافقې د عملي کېدو لپاره نړیوال ضمانتونه موجود نه وي، د سولې پر لار اخیستل سوي ګامونه روانه شخړه پای ته نسي رسولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل مسؤلیتونو د ویش او په کابینه کې د پراخ مشارکت د زیاتولو هڅه کوي. د ولسمشر ویان ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر غواړي د والیانو صلاحیتونه زیات او په ولایتونو کې اقتصادي پراختیا او د بیارغونې د چټکتیا زمینه مساعده سي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغان ولسمشر لوري د کابینې د سیاسي کولو او د غشانیو شمیر والیانو ته د واکونو زیاتوالي اعلان په اړه بیلابیل تحلیلونه موجود دي. محمد اشرف غنی تیر ورځ په ننګرهار کې د قومي مشرانو او سیمه ییزو مسؤلینو په یوه غونډه کې ویلي دي چې قصد لري د سیاسي کابینې په تشکیل سره خپل مسؤلیتونه د کابینې په غړي وویشي او په حکومت کې مشارکت او استازولي ته زمینه برابره کړي. نوموړي همداشان زیاته کړې چې په ولایتونو کې به لومړی درجه ولایتونو ته زیات واکونه تفویض کړي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینپال د ولسمشر د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت غواړي د سولې له پروسې سره مهاله بیا رغونه هم دوام وکړي، لري پروتو سیمو ته ولسوالیو ته پاملرنه وشي، نو په دې خاطر باندې والیانو ته ځانګړي صلاحیتونه ورکوي. کابینې د سیاسي کېدو په اړه باندې د ولسمشر هدف دا دی چې اوس په سیاسي برخه کې بوج یوازې پر ولسمشر دی، بوج سیاسي پر ولسمشر باندې کمیږي او تخنیکي کارونه د وزارتخانو شوي هغه به معینان کړي، نو په دې کې به مشارکت هم په نظر کې ونیول شي.
ولسمشر دا څرګندونې د سولې د خبرو د هڅو په جریان او لټاکنې سیال عبدالله عبدالله سره د اختلافونو په اوج کې کړې چې غبرګونونه ورسره مل وو. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له سیاسي انزوانه دروتلو په هڅه کې دی.
ولسمشر په ار کې د واک د متمرکز کېدو د ټولنیز مشارکت د نشتون لامل د خلکو نارضایتي او د امریکا د سیاست له بدلون وروسته نور له جمهوریت ریاست سره چندان علاقه نه لري. ځان په سیاسي انزوا کې ګوري. امریکا له طالبانو سره جوړه شوی، افغان دولت له زیات فشار نه د خلاصون په هڅه کې دی. کوشش پر دې دی چې داسې کابینه جوړ کړي چې سیاسي مخالفان هم پکې ګډون ولري.
سیاسي چارو بل کارپور رحمت الله بجنپور په دې باور دی چې د طالبانو ګواښ لیوي خو د حکومت د تشکیل لپاره د سیاسي مخالفانو هڅې بل پلو ولسمشر مجبور کړی چې مشارکتي حکومت ومني. خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه متي الله خروټی د ولسمشر د څرګندونو په اړه بیل نظر لري.
نو بینان د کابینې د جوړولو په هکله یا سیاسي کولو په هکله دغه زما په تحلیل دغه فیصله چې سوی دا دې لپاره سوی چې باید ټول سیاسي احزاب او سیاسیون خپل ځان په کابینه کې وګوري، یعنی هر یو ځان په خپل حکومت دانه حکومت تشکیلیږي وګوري. او دا چې په دوه مرحله کې بیا د افغانستان د ولایتو ته بودیجه انتقالیږي دا زما په تحلیل دا هم مثبت کار دی. په دې لپاره چې مثبت کار دی چې د افغانستان انکشاف باید سیاسی حالت نووزی، یعنی د افغانستان انکشاف باید سیاسی نشي.
ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ټاکنیزو سیالانو له مخالفت سره سره یې پریکړه کړې چې د مارچ په نهمه به د لوړې مراسم پر ځای کوي او بلخوا بین الافغانی د سولې خبرې د مارچ په لسمه پیلېږي.
د رحمت الله افغان راپور مو واورید. د ترافیکو ریاست د تشکیلاتو عدلون بدلون د ترافیکو د میاشتنی معاشونه ځنډولي. د کابل ښار ځینو ترافیکو ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو او ترانسپورت وزارتونه یې په بیلابیلو پلمو معاشونه نه ورکوي. نور جزئیات د دیوی نادر په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت څخه د ترافیکو ریاست انتقال ترانسپورت وزارت ته په ټولو ولایتونو کې د ترافیک پولیسو ماشونه ځنډولې دي. د کابل یو شمیر ترافیک پولیس د ماشونو ځنډیدو له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د مرغومي او سلواغ میاشتو ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. احمد جان او سمید دواړه د شپږمې حوزې ترافیک پولیس دي.
دوه میاشتې کېږي چې معاش مې نه دی اخیستی. له دې مخکې هم دولت څلور میاشتې زموږ بدلې اشاره نه کړه. اوس هم دوه میاشتې کېږي معاش نه لرو. د کور کرایه، د برېښنا بل ستونزې ډېرې دي.
احمد جان از وزیر ششم پلیس ترافیک کابل مربوط به قبلا مربوط به وزارت داخله میشه. دو ماه مکمل چیز نشده است، یعنی ماش داده نشده. فعلا هم تاریخ 14 است.
د ترانسپورت وزارت هم د ترافیکی پولیسو د ماشونو ځند تاییدوي. د دغه وزارت ویان علی سینا سید ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکي اونۍ به د ترافیکی پولیسو د ماشونو ستونزې حل شي. د ښاغلي سید په وینا ترانسپورت وزارت د ترافیکو ریاست کارکوونکو ماشونو لپاره بودیجه نه لري، خو د کورنیو چارو او مالیې وزارتونو سره یې ګډه ناسته کې پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا د ترافیکو پولیسو تر راتلونکو شپږو میاشتو ماشونه ورکړل شي. د ترانسپورت وزارت ویان علی سینا سید وایي
په دې هکله د کورنیو چارو مالی او ترانسپورت وزارتونو د وزیرانو ترمنځ ناسته ترسره او څو وړاندیزونه وړاندې شول. ولسمشر ماڼۍ په دې هکله پریکړه وکړه چې د مخکې غونډې د ترافیکو ماشونه دې د کورنیو چارو وزارت لخوا ورکړل شي. له هغه بودیجې چې د خدمت لپاره ورکړل شوی تر راتلونکو شپږو میاشتو به ماشونه ورکړي. موږ ډاډه یو چې تر راتلونکي یوې اونۍ به دا ستونزه حل شي.
د ترانسپورت وزارت د معلوماتو له مخې ټول هیواد کې د ترافیکو برخه کې 3300 کسان کار کوي چې 1400 یوازې کابل کې دي. د کورنیو چارو وزارت هم د ترانسپورت وزارت لخوا د ماشونو د ورکړې موارد تاییدوي چې ډېر ژر به یې حل کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د اورزګان چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د ترین کوټ پر یو پوسته حمله کړې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو د یو برید پر مهال وو پولیس او اته وسلوال طالبان وژل شوي او وو پولیس او څلور وسلوال نور هم ټپیان دي. د دغه ولایت د والی ویان د زړګي بادي نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه برید د تیر شپه شاوخوا 3 بجې د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې پر یو امنیتي پوسټ تا کړی.
تیر شپه 3 بجې شاوخوا د اورزګان ختیځ سیمه کې البته د نچین په پوستو باندې د وسلوالو مخالفینو تهاجمي برید په نتیجه کې شپږ تنه ملي پولیس شهیدان شوي دي او اووه تنه هم ټپیان لرو. یا د پوسته هم تخریب او هم سقوط شوی چې بېرته د افغان امنیتي پولیسو په واسطه نیول شوې ده او همدارنګه طالبانو ته هم مرزوب لره اوښتی ده چې اته تنه وژل شوي دي او څلور تنه نورې ټپیان شوي دي.
بلخوا بیا د یادی جګړې پر مهال ټپي سوي سرتیری وای د یاد برید پر مهال و افغان ملي پولیس وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. ټپي سرتیری دغه راز زیاتوي چې په یاد برید کې د دې د زیاتې مرګ ژوبلې لامل د دې د مرچلو نشتوالی و. دی وای دولت تر اوسه پورې په خې پوستي او یا هم مرچلې نه دی ورته جوړې کړي، نو ځکه دوی ته وسلوالو طالبانو دومره زیاته مرګ ژوبله واړول.
ولی کارګا کمانډانیم سیم بل مرګره تویل شي جنگ دی کور شنګانی پسراوی ز شرکت پسراو کی پر لار باندې پرما باندې مې پټاو کی زیالته سره راو ګرځول ما دان مرګره یو بل ټنګ را سره ونغې یو ټنګ نس وکول شه د جنجی ورغره غې په غټ وکاسه چپیان لرو.
موږ ماده وو موږ ته کارګا یو نجر جوړ کړی په دای سره کنډوالو کی موږ ګرځول یغه چې خالی ګرمې تک شه نه نه سربستا جوال نړی ځدان کمی موږ ته وېد کارګا یو را جوړ کیدار کمی خو موږ نو ساتل د موږ کنه ساتل کیږي.
دی دغه راز یته وی چې وسلوال طالبان په شپنی دربینونو او په پرمختللو وسلو سنبال دي، نو ځکه زیات وخت پر دی برلاسي وي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په قطر کې د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته بهرنیانو خپل بریدونه درولې دي او پر افغان ځواکونه یو ځل بیا خپل بریدونه پیل کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
کورونا وایرس د نړۍ غنو هیوادونو ته خبر سوی او سترچین له نور هیوادونو څخه د کورونا د نوو قضیو ډیر راپورونه ورکول کیږي. اسمت سروان د موضوع تعقیب کړي.
په داسې حال کې چې د کورونا په وایرسو د اخته کیدونکو شمیر په چین کې مخ په کمیدو دی، په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا ناروغي د خپره شوې ده. له چین وروسته تر ټولو ډیر کسان په جنوبي کوریا، ایران، ایټالیا او جاپان کې په کورونا وایرسو اخته دي، خو تر چین وروسته تر ټولو ډیر کسان په ایران کې په دې وایرسو او همدارس ایټالیا کې ډیر کسان مړه شوي دي. راپورونه ښیي چې اوس دا وایرس په منځني ختیځ، اروپا او امریکا کې په خپرېدو دی. ایران پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په هیواد کې د 2,316 تنو کرونا وایرس تایید شوی او واویا تنه ورڅخه مړه شوی دی. د ایران د پارلمان درویشت غړي او د ایران د عاجلو طبي خدماتو د ادارې رئیس هم په کرونا باندې د اخته شویو کسانو په ډله کې شامل دي.
تر اوسه په داسل کې چې د یو هیواد د پارلمان درویشت غړي په کرونا وایرس اخته وي، فکر نه کوي چې عام ایرانیان به تر هغه څه چې د ایران حکومت وایي زیات په دې وایرس اخته شوي وي؟
صالح صاحب، همدا خبره اکثر ایرانیان هم کوي. دوی وایي چې په داسې حال کې چې د پارلمان غړي په وایروس اخته کیږي او حتی د ولسمشر مرستیاله په وایروس اخته ده، نو دا امکان نه لري چې په دې هیواد کې د همدومره کسان څه باندې 3,000 کسان په کرونا وایروس اخته وي او یا د اویا کسان د مړه شوي. دوی باور لري چې تر دې خورا زیات کسان په ایران کې په کرونا اخته دي. حتی افغانستان او د ایران نورو ګاونډیو هیوادونو ته د کرونا په وایروس اخته کسان له ایران څخه تللي دي. قزاقستان د دې لپاره چې له ایرانه څوک د دغه هیواد خاورې ته لاړ نه شي، په کاسپین سمندرګي کې د اکتاو او کوریک بندرونه بند کړل. افغانستان، عراق او پاکستان هم د لنډ وخت لپاره له ایران سره خپلې پولې په همدې خاطر تړلې وې.
بلې، څرون صاحب، تر ایران وروسته تاسو د نورو هیوادونو یادونه وکړه. په ایټالیا کې دغه وایرس ډېر خپور شوی دی. په دغه هیواد کې کرونا وایرس تر اوسه څومره کسان مړه کړي دي؟ په ایټالیا کې
تر اوسه پورې 9 تنه په کرونا مړه شوي دي. دا شمېر له چین وروسته په کرونا د مړینو تر ټولو زیات دی، تر ایران هم رسمان البته. خو په دې وایرس له چین وروسته په جنوبي کوریا کې ډېر کسان اخته دي. دا هیواد وایي چې تر اوسه د 15,328 تنو کرونا ثبت کړی ده او تثبیت کړی ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر پرون پورې د 100 تنو کرونا تایید شوی و. پرون اوکراین او مراکش هم وویل چې د کرونا پیښې ثبت کړي دي. البته د یو وطن، د افغانستان ګاونډي تاجکستان، د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره نن له خپلو خلکو غوښتل چې د جمعې د لمانځه لپاره جماعتونو ته لاړ نه شي. البته تر اوسه پورې په تاجکستان کې د کرونا کومه پیښه نه ده ثبت شوی. دې ته ورته غوښتنه په ایران کې هم شوې وه. د تېرې جمعې د لمانځه لپاره د خلکو غوښتي و چې لمونځ به لغوه وي، لمونځ مه کوئ ځکه چې کرونا وایرس خپرېږي.
په مجموع کې په ټوله نړۍ کې تر اوسه څومره کسان په کرونا وایرس اخته دي او څومره نور له دې ناروغۍ مړه شوي دي؟
صالح صاحب، په درسته نړۍ کې تر اوسه پورې د 2,000 تنو کرونا تایید شوی ده او څه باندې 3,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. د دغو کسانو په سلو کې 5 په چین پورې ارتباط لري، او ځکه چې دا ناروغي د چین د هوبی ولایت په مرکز ووهان کې پیل شوه او په اوله کې یوازې په چین پورې منحصره وه، خو اوس دا ورو ورو د ناروغي نورې نړۍ ته خپرېږي.
لیسمت سروان څخه مو وردل چې کرونا وایرس د نړۍ ګڼو هیوادونو ته خپور شوی او په زیاتو هیوادونو کې اندېښنې پیدا کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
محمد نادر ندرتی د هرات څخه سره په تماس کې کوم چې دا سوله دایمي شي او د افغانانو ورونو او دغه ډول د ټولو مسلمانانو ورونو ترمیان په قوت او ورورولۍ اتفاق او اتحاد راځي، ځکه چې دا 24 کال کېږي بې حاصله او بې ګټې د مسلمانانو وینې تویشي. نو زه ستاسو د ازادۍ څخه ډېره مننه کوم چې زموږ ژغ خپروي تل مدام. السلام علیکم.
زمانم همت دای له پکتیا څخه زحمت درکومه. کلمونی قدم کې د ازادۍ د ټولو محترم مدرنو کارکونکو او بیا ورګونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مهمه تاریخي ورځ ټولو افغانانو ته مبارکي وړاندې کوم چې د امریکایانو طالبانو ترمنځ د تفاهم لاسلیک شو. نو اوس خو خبرې زیاتې هم دي، خو بیا زه په لنډ ډول وایم چې په دې اړه اوس د اسلامي امارت مشران ښه پوهېږي، خو زموږ نظر دا دی د امریکایي مشرانو خبرو ته په کتو سره همداشان د نړیوالو چې طالبان باید د راتلونکي کال لپاره پسرلنی عملیات اعلان نکړي. وسلام په درنوي همت پکتیا.
دې لاسلیکو سمو ډېر خوشاله دي. دا ورځ چې کوم تاوتریخوالی کوم سوی دی، دا چې خدای پاک موږ ته پر خپل ژوند را ساتي، دا تېر کلونه خدای پاک موږ ته ژوند نه ساتي. موږ شهیدان ورکړي دي، موږ در بدره یو، موږ دلته رامدېر شوي یو، په بازار کې پراته یو، څوک خپلو ځایو ته نه شي تللی. موږ د نور د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دا مشران باید دغه څه وکړي چې دغه ټول ولس ته د اولاد په سترګه وګوري، د اولاد په سترګه ورته وګوري، خپل عیال وګوري زره په ډاکټر سره رقم دی وګوري ټول د دې اولاد نو د دې صدا خوښ دي چې موږ سره د همکارۍ وکړي دا ټول وکړي دا تاسو ته خالي کړو دا یې وربند کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
خپلواک صافی د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي له تېرې شپې راهیسې د پنجاب لاسپوت د په خبره چې پر علیشنګ ولسوالۍ سخته جګړه پیل کړې چې دا جګړه اوس هم روانه ده. د مرکز مهترلام او دولت چا ولسوالۍ ترمنځ لاره هم تړل شوې ده. امین الله د کندهار له جړې څخه لیکلي وسلول طالبان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي. موین خان له ننګرهار په خپل سیمیز کې لیکلي طالبان نه وطن او نه خلکو د وفادار دي باید سرکوب سي. سمیع الله میوند څخه لیکلي خدای دې وکړي چې راتلونکی پسرلی د سولې پسرلی. او د هلمند له ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي په ندالی ولسوالۍ کې تر زیاتو کلونو وروسته افغان بیسیم مخابراتي شبکې فعالیت پیل کړی دی. له دې سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې سوې. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زید څخه خبرې.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویلي دي چې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې دفاعي حمله کړې ده. د امریکا او طالبانو د سولې موافقې تر لاسلیک وروسته اول وار دی چې امریکایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو د حملې خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لګیت نن پر ټویټر لیکلي چې د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې د افغانستان امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر حمله لاندې وو او دوی د هغوی د دفاع لپاره عملیات وکړل. د میدان وردګ شارواله ظریفه غفاری سشکال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زړورو شوزو نړیواله جایزه ګټي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د پایو خبر پانه کې د خبر خبر کړی دی. په خبر پانه کې ویل سوی چې د امریکا چې د افغانستان د لومړنۍ شزینه شاروالي په توګه ظریفه غفاری ثابته کړ چې د زورواکو سړو په وړاندې درېدلای سي او مبارزه یې وکړه او هغوی غلط ثابت کړل چې ویل یې ښځې رهبري نسي کولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به ساري ګل سوبوتایوف ته چې د چین د شینجن ولایت اوسیدونکي خو په خټه قزاقۍ د سش کال د زړورو ښځو جایزه ورکړي. ساري ګل په 2013 میلادي کال کې له شینجنه وتښتېده او د قزاقستان یوې محکمې ته په خبرو کې وویل چې زرګونه کسان چې په خټه قزاقان یې غور او د نورو توکمونو مسلمانان دي د چین د حکومت په کمپونو کې تر شکنجې او سیاسي مغزي شستشو لاندې دي. په چین کې د کورونا ویروس بحران په چټکۍ د منځنی ختیځ اروپا او امریکا په خوا د خوځېدو په حال کې دی. د قزاقستان حکومت نن وویل چې د کسپین سمندرګي دوه مهم بندرونه کوریوک او اکتاوی له ایران او آذربایجان د مسافرو لپاره بند کړی دی او د تاجکستان په جماعتونو کې ډیرو امامانو نن له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې د جمعې لمانځه ته دی نه ورځي. په تاجکستان کې هم دراز د مارچ له 2 تر 28 د نوروز لپاره د زده کوونکو پر تفریحي او نمایشي پروګرامونو بندیز لګیدلی.
له فرشته جلال زید څخه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واوراوه. د نن ورځې سپورتي خبرونه له امید ظهیر مل څخه اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال فیډریشن روغتیایي کمیټي مسول د اسیا د فوټبال روغتیایي کنفیډریشن واخیست. د فوټبال فیډریشن مطبوعاتي مرستیال شمس امینی وای ډاکټر بهرام صدیقی د اسیا روغتیایي کنفیډریشن غړیتوب خپل کړ. لدی وروسته به خغله بهرام صدیقی د هیواد پاستازوالی د اسیا په فوټبال او فوټسال لوبو کې د لوبغاړي روغتیایي او دوپنګ وضعیت کنټرول برخه کې کار کوي. د اسیا فوټبال کنفیډریشن په رسمي ډول خغله صدیقی ته د دې کمیټي غړیتوب ورکړی دی. ډاکټر بهرام صدیقی د لومړي ځل لپاره 2018 کال کې د اسیا روغتیایي کنفیډریشن غړیتوب ترلاسه کړی و چې وروسته د کمیټي مشر هم شو. وایس عزیزی د مالدیف هیواد د غوره لیگ سیالیو خه ګول ساتونکو انتخاب شو. د افغانستان فوټبال فیډریشن وایي د فوټبال ملي لوبډلې ګول کیپر وایس عزیزی چې د مازیه لوبډلې کې لوب کوي د مالدیف فوټبال د غوره لیگ د قهرمانۍ ترلاسه کولو ترڅنګ په دې لوبو کې د خه ګول کیپر ډالۍ هم ترلاسه کړه. د مازیه لوبډلې سره دوه افغانان وایس عزیزی او شریف محمدی لوبیږي چې د دې دوه لوبغاړو پښتون کې د 150 امتیازاتو په اخیستو د اتلولۍ جام خپل کړ. او استرالیوی لوبغاړی بندنګ د پاکستان د کورنی کرکټ سیالیو یا پی ایس ایل کې نوې ریکارډ جوړ کړی دی. هغه په یو لوبه کې لس شپږیزي وهلي چې په دې سره یې د تیرو اته شپږیزو ریکارډ په بولا وکړ. په لاهور قلندرز لوبډله کې لوبیدونکی بندنګ له لوبې وروسته رسنیو ته ویلي نه پوهېده چې ګنې د لس شپږیزو وهل به د پی ایس ایل نوی ریکارډ وي. بندنګ د کوټه کلیډي لوبډلې پر وړاندې په درې څلوېښت توپونو د لس شپږیزو او درې څلوېښتو په مټ درې نوې منډې وکړې او خپله لوبډله یې تر بریا ورسوله. پی ایس ایل د پاکستان د کورنی کرکټ سوداګریزې لوبې دي چې یو شمېر نور هیوادونو لوبغاړي هم پکې لوبېږي.
د افغانستان مسایل بیا هم څېړو، خو اوس یوه بهرني مسله تعقیبو. د ترکیې ولسمشر وایي هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر سره تر خبرو وروسته به په سوریه کې اوربند ټینګ سي. انقره او مسکو چې د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دوو مخالفو لوریو خوانیولې یو بل تورن کړی چې په ادلب ولایت کې له ټینګ سوي اوربند څخه یې سرغړونه کړې ده. اسمت سروان په سټوډیو کې له نورو تفصیل سره.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ وویل هیله لري چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ده خبرې به په سوریه کې د اوربند له ټینګېدو سره مرسته وکړي. اردوغان له پوتین سره تر کتنې یوه ورځ وړاندې په انقره کې وویل په سوریه کې اوربند به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره د ده د خبرو اصلي موضوع وي. د دا خبرې وروسته له دې خبرې اعلانو ته وکړه چې د خپل هیواد په پارلمان کې د خپل ګوند غړیو ته وینا وکړه. ترکیه او روسیا چې هر یو په سوریه کې د جلا او سره مخالف خواوو ملاتړ کوي، پر یو بل په ادلب ولایت کې د زیانګالي اوربند د نه رعایتولو تور پوری کوي. ادلب په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم شخړه پکې دوام لري. تیرونه ترکیه وروسته له دې په ادلب کې پوځي عملیات پیل کړل چې